السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نه ږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهار شنبه کابل ته را رسیدلې او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دغه راځي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی وو اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک اچ ٹی پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې مطرح کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې څلور پولیسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. عراق له سویډان سره ډیپلوماټیکی اړیکې پرې کړې او د سویډان شارژ دافیر له بغداد اخراج کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډان کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کیږي چې په سویډان کې عراقی الاصل سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا صدر او آیت الله علی خامنه‌ای انزورونه هم تر پښو لاندې کړی دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قران کریم ته ورته سپکاوی کړی وو او ځینو پاړو ته یې اور ورته کړی وو. په بغداد کې نن سهار پاریدلې مظاهره چان د سویډان پر سفارت ورغله او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچو. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلاب چاپا وهلی چې په خبره یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغه پرونی چاپی وروسته پولیسو د کلاب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي له ځان سره بیولې دي. خبر کې راغلی چې نیول شوی کسان عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته خزي او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرلپسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندرې سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونونه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلی چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې دغه ښار د والي ویتالی کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 ټنه غله لمنځه تللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. په پېښور کې خونړی برید لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربېره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغو کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړې چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړی ځانمرګي حمله شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لک تر لګه څلور امنیتي سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چې د حمله سرنګوالې څنګه دی په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال دی راپور ده.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته ویل چې برید د تانې پګېټ هغه محل اوسو چې پولیس د ترهګر تلاشی اغستا. نو موري زیاته کړه چې د ډی ان ای ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تانه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فرات افریدي او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19 پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې 13 شپه نامعلومه مسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک اس پی ارشد خان رسنو ته ویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلی دا نو وسلوالو پرې له 1.5 میټر لرینا ډزې وکړې.
یہ تقریباً پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، یہاں پہ
تقریباً دس پہ او کم 12 بجے ہوئی جس وقت زمون نفری بدلے دا نوہا وقت لا دیر سے میٹر نہ پولیس و ڈز شی وی ہنر نہ دیبل غالتا مقبرہ دا چتر اول ڈز اس پہ
ادھر قبرستان بھی ہے، ادھر سے فائر ہوا ہے تقریباً 17 بلٹس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیخه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رډیو ته ویل چې ترخګرې دویمه سپه له تیرې زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاويږي.
بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي سره ډېر کم وقت کے ډیر لوی ڈسٹرکشن کویشی او د کشان کم ڈسٹنس نا اوی لوی مار کویشی سنائپرز او داسه ایکوپمنٹس دي سره کې سنائپرز یا ٹارگٹ کلنگ کې اغه ډیر اسانی سره نه صرف ٹارگٹ کې نه وکی بلکې او تختی.
پاپه خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپکه صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یرا پیدا شوې ده.
خبر پختونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده، دا سره چې ګنده په خلکو کې هم یرا ترخه پیدا شوې ده او سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس 13 هفته بلکې بدی هفته کې کوم د کور کمانډر اجلاس شو نو پاره کې دا وینا شو وا چې را د کوم د ٹی ٹی پی دی کالرم ٹی ٹی پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم د ککړ دي او داغه جلد چې کوم دی په افغانستان کې دی هغه د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را د کوم د افغان طالبان دي د افغانستان حکومت اغي یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 118 نه زیات جوبل شوي دي.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې محال کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي اساسه کوي لپارون راهیسې له لوړپوړو طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد دی راپور ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي کوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا دا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپل بیا د دفاع وزیر او د غرنګي د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع خنه ده، ترنګلې ده، او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زمانه زده ده چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستانی چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستانی سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دی پلان شوی، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پي ځینې قومندانان په نشه کوي، وی وژني او د وینسي پاکستان ته ور وسپاري. لبل اړخه دوی پر درې نورې غوښتنې له افغان طالبانو څخه لري چې یوه یې دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یوه فتوا ورکوي د پاکستانی طالبانو په خلاف. دوهمه خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نیشنل اکشن پلان چې دی ورته وایي دغه ته لمخې به پاکستانی اساکیرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی دننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګیټډ عملیات کوي. په افغانستان کې هم داسې نشي نشانې لیدل شوي دي د پاکستانی طالبانو خلاف ټارګیټډ عملیات کوي، نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان د لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نوره زیاتېږي.
او افغان صاحب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پي تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پي پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه یې اخلي.
دا څه ډول ډاله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پی نه جلا شوې کومه ډاله ده او کنا یو جلا ډاله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنډارو ډلو لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شتیر وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا او تجارت دي هغه د وټل کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځین پنجاب ته انتقالوي. اول ته دوی ته دوی د فکر کې چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کیږي په رسمي کې چې پاکستاني فوج غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دغه سړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دې جګړې د توجیدو د پاره لباده مرغه د پښتانه سیمه چې دا یا دا یا افغان وطن دی، دا د جګړې د پاره مناسب وطن دی، پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې واکه پاکستاني پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دې راځي په دې سیمو کې بریدونه کوي. څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدي جوادونو تک مالی مرستې ترلاسه کړي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد لپاره ډیر ځپلسوي، او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو دروي.
او افغان صاحب، تاسو هم خبرې چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځنګړی استاذي خاغلی درانای کی کابل ته راغلی، غوالي طالبان سره د همدې موضوع یا د همدې حمله د مخنیوي په تړاو خبرې وکي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې لخواوري چاته غواخ نه پیخيږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي، څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
ما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبرې د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډلو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې واقعي حکومت یا سیول حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړې ده. نو تر دې ربري چې د طالبانو سره کوم خبره کیږي هغه به د فوج مخامخ خبره وي.
افغان خبريال ميرويس افغان و چې لازادي راډيو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسي ناندريو خبري کول.
ازادي راډيو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوګدا لار پاته ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل موږ طالبانو ته واضح کړی چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر خځو او نجونو لګیدلې محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
کته هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنی چار وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت پیژندلو لپاره وګړه لاره پاتې ده. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل طالبانو ته واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص اګامونه دي چې باید ترسره کړي. خغلی میلر زیاته کړه
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډیر لري دی ورسیږي، یو شمیر مشخص ګامونه دي خو لمن یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر اکه څه هم په دې اړه ډیر معلومات ور نه کړل، خو د خزو او نجونو سره د طالبانو چلند د اندېښنې وړ وباله، او دای هم زیاته کړه چې د طالبانو ورسته کړنو ته پام دی. دا هم وویل چې د خزو او نجونو په وړاندې داسې تبعیزي ګامونه اخستل شوی دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډیر فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي رادیو ته وویل زه
خپل هم چې د نظام مخکې خبریالی بخته و ما غین اورسته چې کول شوی متن نه پکوریم، دا هم خپل یو ستونزه ده چې دا پیدا شوی چې دا مونږ دومره زده کړې وکړې، دا دومره مونږ هغه مشکلات وګالل ولاړلو، همداسې ما غوندې نور نجونې وې، نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله، عقل جیب خرچ ایستلی شو.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوي دي. یو انجلۍ چې د پوهنتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
قطعاً زه چې یو محسن هم په پوهنتون کې ما په یو موسسه کې هم کار کولو او د خپل فامیل ټول مصارف زما په غاړه وو. ما زما پلار مریض دی، زما مور خور ورونه د ټولو مصارف زما په غاړه وو. متاسفانه کله چې طالبان راغلل هم پوهنتون دروازې په موږ باندې وتړل شوې، هم ټولې ښځینه په کور باندې کېنول شولې. کله چې طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي او تقدې معنا دی چې په ښځو باندې بدلیدونه او محدودیتونه نور هم زیاتېږي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیوالې ټولنې هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه به طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې د دوی پټکو طالبان یو شمیر مشخص ګامونه پورته نکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنکړي. بل لورته لپراخو نیوکو وروسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو حذف کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ساینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له عمله بخنه هم غوښتې ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ساینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتي وو چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوډ له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لري کړې چې پکې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بخښنه غوښتي. د پنځمبه په ورځ په وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت ته اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبای سلوډ یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې دغه مطلب له دغه لیکنې څخه یو ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 30 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنځمه په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډیره یې مخکنی خبرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیرې څخه چیغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ویډیو په بیازلې خپرولو سره د توبایس ایلوډ د مثبت راپور ستاینه کړې وه، خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوډ څرګندونې غیر واقعي او نیمګړې وبللې او وی ویل
برما واضح نیست که آیا بدلایل ما تعداد څرګنده نه ده چې نوموړي دا څرګندونې د کوم سیاسي دلایلو له امله کړي او که یا د سادګۍ له امله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي وننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تجدید اثر کرد.
د توبای سلوور دا څرګندونې د هغه د همکارانو له غوسې سره مخ شوې او هغه د طالبانو په سپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې هغه له ایلوډي هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازي مارک فرانسوا په افغانستان کې د 1450 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې د ښاغلي ایلوډ ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي ټوبایس ایلوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبه په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومته غوښتي چې له طالبانو سره دې ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. هغې دا خبرې پرون د طالبان لخوا افغان جنو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړي. تفصیل له خاطر پردې ساورو.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې خبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقه برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخت خبره کړي د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا کړي چې طالبان په دغه ډول کړونو سره د نجونو د خوانزیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاذ خوشحال روحي په دې اړه ازادي لړیو ته وویل
د دوی له پریکړه څخه د ځخکاری چې د خزل حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولې په صغیر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هیل کړی دي. د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکو ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر انجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیر انجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لښپګم ټولګي پورته تر په هانتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حد زیاته شوې ده. په یمن کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته سوې ده. زما د موجوده حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو تر تجارت یې خلاص کړي، چې څه حکومت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال حکومت یې ښته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه سیال دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې چې څو زمانه چې تیر وسو 1500 افغانۍ کړې وځ دا یو لاس ورګی کیږي چې بیا 200 افغانۍ کیږي 200 افغانۍ دی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر د کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د دې رستونځو سره مخامخ دي پر دې از خدای د یو خو بس وای تذکری وکي تذکری وکي دا نه منم کوندې کوي چې مې کراسانې کمرستې اخه چاته ورکوي نه بس دا بانه د خلک پر تذکرو ورسوي کوي دا وځ د خلک څه چموک یو کور په امیل نو وشل کاسې دغه وسول ساتل زره غواني په واسه د خپل لایان پر ډوډۍ قدرت لري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
زموږه ازادي رادیو نه اوري په کابل کې د ماخستان 9:30 شوې دوه منیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی هله د هغه هم را سره ووري خو اوس په موکړی لانډو خبرونه ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې نن په پېښور کې ځانمرګي برید لږ تر لږه څلور پولیسو وژل او یو شمېر نور ټپیان کړل د افغانستان مشهور شاعر او د دری ژبې د اوسنیو ادبیاتو مخکخه څیره واصف بختری د دې نړۍ نسترګې پټ کړې د نوموړي د مړینې خبر د هغې لور منیجه بختری په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی عراق له سویډن سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې او د سویډن شارج دافیر له بغداد اخراج کړ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې د دوه کسانو په سویډن کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه قرآن کریم تر پښو لاندې کړ ویل کیږي چې په سویډن کې عراقي الاصل سویډنی سلوان مومیکا دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا او صدر روایت الله علی خامنه‌ای انزورونه هم تر پښو لاندې کړی دي ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلب چاپا وهل چې په خبره یې انجن او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغه پرونی چاپی وروسته پولیسو د کلب یو نارینه او استاد او 15 خزینه غړي نیولې دي او عدلی او قضایی ادارو ته سپارلې دي او روسینن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکرين پر جنوب هوایی بریدونه وکړل د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د نننه یو بریدونو هدف د بندري سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونو نه وو په بریدونو کې لک تر لک دوتنه وژل شوی او اتلس نور ټپیان دي
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یبه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بے وزلی او د غراس دمرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بي ساري کچته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړ اغیز لري او کومه احتمالي ناروغي انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدلې یو خورازي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبې نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسلین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونه کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې د زابل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعده علومو مرکز ارغنداب ولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هل توجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای شم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې میلمه یم، کیدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس میلمه اوسي، خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم، د کندهار څخه زحمت در کوم. زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایز باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي، په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم، له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي. د غواړم دې کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړنۍ ستونزه دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي، د دوی تر منځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي، هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي، په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري، کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم، د ما ټول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنگر نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نستا، کیسه مونږ ته نستا، دیاړي نستا، روزګار دې مونږ خراب، د ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي اوسې دا خپل لیوانان ورخرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي و نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نسته، کیسب نسته ده. نو ته څوبه مونږ دغسې اواری او در په در بوي. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي، که نه نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي، نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زنده حاجی مرسته په حق لري شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي، نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي. ډیر مننه. السلام علیکم
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنوي شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرسته چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملایمامان په خپل کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه می غوښتنه دغه د چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بیوازله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډ کې کوم. موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع سوی تر دغه زمانی پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپورو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجی ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان پکښې کې دي، انډیوال سړی انوار او رشته کرونه کېږي، خلک پښتون شلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې جوړ د خپل دندې او کاروبار سره ښایسته یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانه نشر کړای او زه یو رفض د تجربه ما که تاسو کومه کار سره کوئ. د خوست پیرې ولسوالۍ پیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم خوشی وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومه کولی شئ بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو را دي ورس پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شومان زنانه دي، انټریم کړي مخت واره نه راکې. 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چا نوم نکله انټرنټري سوی د غوتم واره نه ورکي. کمیرباني وکي د دې مخبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو د مخ غمه نه خوري. هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدی کمردین بارډر خمن بالکل د خصوص بریدین مخه د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت مم زکی دی ورزو دل تموم کاروبار د مخه به ګناه به خلګي به هزار خلګي مخه د انګریز په وخت دی تاریخ بو وګدو کې مخه به بارډر باندې څو راتلو کمربانی او کې د دې مور پیغام نشر کې د طالبانو پورې د خبره ورور سوي.
ولایت کې
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سید علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلرو د سړکان ستونزلرو سړکان خراب دي، او بل د اوبو سره ستونزلرو تقریبا برمی 200 متر یو نیم سل برمی شواک لاندې لا بیا هم بند لرو. کچو کو په پیدا کې هغه وبخرسي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري چې او برانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله چې مرتدي د خوجن خان باندې ویته دی او خدار اوړل سي د خدیه سره ډیر ضرورت لرو، خدیه ضرورت لرو د خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلینو پر ورورسي.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخه لکبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخلي ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی. فعلا
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، یو ډول خوږ دی ډیر په ادګار ته په موشمانو باندې په ټول لویانو موشمانو باندې دا به تاثیر لري. یو موشمانو تاسو غره اغه خلک ته موشمان دی ضعیفان دی توپ دومرونه زیات دی یا موشمان دی د دوی د مافیتی سیستم دی سیټوي نظر په هم دا هوا باندې کله تا و خرابي دوی ټل متضرر دی. متضرر خلک اغه دی ک موشمانو دی ک اغه خلک ته عمرونه د 50 شپېته اغه دوی اغه مقامت د وجود کله تاوا خرابېږي. اوا د مو وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو ته اول کا اوا ته وګورو اوا ژوند دی. مثلا ها به اوای ویل ست ډېر د وجود کې رول لري. اما حساب د کله تاوا ګرم شي یا مثلا اوا خرابېږي سید امکان لري چې مثلا اسالات سلطه من سره شي د همدغه خرابې اوانه مثلا بعض امراض کولرا دی، انتونی امراض دی. خدا خاطر کله ست مثلا په یو منطقه کې څوک ژوندۍ کوي کاله خراب او بومبي دغه نه استفاده کوي هغه وبکه ته نه وي امکان لري په سالات منځ راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بل دنه مثلا همدغه امراض مترزي مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري دنه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دنه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دوا سده. مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصاً اوس په ژمی کې تاسو ګورئ چې زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمی کې په اوړي کې څه د هوا ګرمۍ کې مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري ماته راشي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمۍ کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درګو تاسو ګورئ هوا کله چې ګرمۍ دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د مال راغه او بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا او بعض پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او مغبیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی که فنګسی وی ټول علت همدغه دی دا په خپل باکتریایی مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې که نشو مو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګورئ دا محیط دا انتانات ته اموغه میکروبونه چې خپ په د موهید کې په درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحی وضعیت ډیر خراب دی تقریبا کډمون تاسو خلک لاس یا شل په صد ده د صحی وبونه استفاده وکي د څه ځایو کې د مکمل وبو کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبو د استفاده کې د خوراکي مواد یا میوه‌جات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې چې د میوه‌جات هر چی څه خرڅیږي تل څه ډول او خوابات کېږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه چې ډېر دغه وزن مولکولي به کم وي د خور سره چې یو څه هغه میوه باندې هغه واخه په هغه باندې وخت درس پورت دي په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله څه درس په لګي یو ویلاته دا دی یو ویلاته دا دی چې خپل هم دغه وبکه کړ کېږي او مساعدی کی خپل هغه انتان ته کله تاسو مساعد شو وخت کې چې موږ د هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که انتان په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بدن ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل تی بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اماغه یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خوابات کیږي د مری د سیس جوړ کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدای ته اماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض معنی دا دی چې یو شخص نه بل دغه تبرکلوز علت هغه ساری دی چې د دا تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انتون دی انتون که مثلا بیرون کی په بل چیرته وی په مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي پر نیو پر همدغه انتون باندې
کاکل شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي بله ډاکټر صاحب زوکام په ژمی ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زوکام کیږي د دې دلیل څه دی
زوکام کیږي زوکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زوکام یې هغه ته بل ته انتقال کیو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دي خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخمخ کې مشوره وکړه. بعض میکروبونه د ژمې فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمې ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي، ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف میکروب که فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیته د مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره ګلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار ټیچي د فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډیر ضرورت لري، کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر که د امکان یا ویلت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولي یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي ور صحیح ده، چې که خولي مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري سید تمارم توصیف کوي. مارکه هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتې کې میکابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري، مثلا موږ باید مایات وخورو. خپله مایات د وجود په وړو ژمې کې فرق کوي. مثلا په ژمې کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ هم انرژي ته ضرورت لري، موږ هم مایات ته ضرورت، ټول ویتامینونه ته بیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
پرشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422111201.
ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشمشي نو ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشمشي نو ځان باندې ہے بترا ولم مای سار شباران دا سیوری گیچ بس تپلی دورا باندې دا سیلو وکي گیچ بس تمرا نوخي جدا زلمه دا سیلوی گیچ بس